السلام علیکم ستړي مشه
وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانه ځایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم. فایل به په خبرونو باندې وکړو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. دغه ادارې نن په یو راپور کې ویلي د روان میلادي کال له اپریل تر می میاشت پورې د مخکینۍ میاشتې په پرتله افغانستان ته له ایرانه د افغانانو تګ له 8491 څخه 9200 کسانو ته پورته شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له افغانستانه ایران ته هم د کسانو تګ په دې موده کې له 5600 څخه 3200 ته زیات شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبر ورکوي چې له افغانستانه پاکستان ته هم له اپریل تر می پورې د ورروانو کسانو شمیر له 2800 څخه 3200 کسانو ته پورته شوی، خو له پاکستانه د ستنیدونکو کسانو د شمیر په باب څه نه دی ویلي. زیات افغانان د کار روزګار په نیت له افغانستان وزي چې ګڼې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په کابل کې د جاپان سفارتوي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارتوي جاپان په تیرو شلو کلونو کې د دغې کلتوري لرغونی شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پروني دې خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه او ورته څیرمه تاریخي ساحې له نږدې ګوري. سفارت لیکلي دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یوه شتمني ده. ویل شوي د کابل لپاره د جاپان سفیر د دغو فرهنګي میراثونو د احیا او ساتنې لپاره د لرغونپو هانو د هغوی د غوره کار له کبله مننه کړي. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په 14 سره تخریب کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما پخوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه د ویسا په اړه د ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي، لوی اختر د ویسا د خوشی کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مسؤل متی الله ویسا د مارچ په 8 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو چې تر اوسه نه دی راخوشي شوی. د ورزش مینوالو ته همدا چې د افغانستان د سکوهنې یو لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د اتلولۍ کمربند ترلاسه کړ. د قیس خادمی او د هغه د انګلستاني سیال بن نورمان ترمنځ لوبه بیګا په انګلستان کې وشوه. قیس خادمی په دغې لوبه کې په دریم راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ او د اروپا په سطحې د آی بی یو د اتلولۍ کمربند خپل کړ. په فرانسې کې د اعتراضونو پر 15 شپه هم تر اوسه زیات کسان نیول شوي. پاریس، مارسی او لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو لوټالانه ورانیو کې زیات اغیزمن شوي دي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر جرالد درمنن نن یکشنبه ویلي تیره شپه د قانون د تنفیذ د افسرانو د قاطعانه اقداماتو له کبله لږ کراري وه. د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن ویلي په ټوله فرانسې کې 45,000 امنیتي ځواکونه او وروژونکي ګمارل شوي دي. تیره سه شنبه د پلازمېنې پاریس په نانتر سیمه کې د نایل په نوم یو لسکلان زلمای چې په خټه الجزائر دی دیو پولیس په ډزو وژل شو چې دی پیښې په فرانسا کې پراخ اعتراضونه وپارول. او د اوکراین یو پوځي چارواکی وایي روسیې تیره شپه د تر 12 ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمینه کیف او شاوخوا سیمو بیا د بې پیلوټه الوتکو بریدونه پیل کړل. اوکراین وایي په دغه حمله کې ګڼ د ایران د شاهد په نوم جوړې شوې ډرون الوتکې شاملې وې چې اته بی پیلوټ الوتکی او درې کروس توغندی وو. د دوی په خبره دغه بریدونه د اته بی پیلوټ الوتکی او درې کروس توغندی د دوی لخوا برته وشتل شوې دي. د کیف پوځي مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې دا پر کیف د دښمن حمله بللې. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز پرون شنبه ویلي په اوکراین کې د روسیې جګړې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تباه کوونکی اغیز کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio او په خپل ویب باندې azadiradio.com کې بیا ولولای. د پروګرام د مطالبه معرفي ته بیا هم خلغلی. اول راپور مدادی چې د طالبان حکومت د امریکا د جمهوریت سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی
اوس د امریکا هم مسؤله جوړی چې خپل مسؤلیتونه تر سره کړي، افغانستان سره مثبت تعامل تر وړاندې شي.
نن د نجونو د خونځو د خلاصون په هدف باندې یو کمپاین پیلېږي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، مشتنه هم داده سي او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیان د نجونو د اساسي حق سي تعلیم حق به د پد احترام کړي.
پر کیف او نور شاوخوا سیمو د اوکراین په خارونو باندې د روسیې د بریدونو له بیازلی پایل سره سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی اندیښمن دی چې ښایي روسیا په زاپروژه اټومي بټۍ کې لویه چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی، ځکه روسیا په تخنیکي لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یوه چاودنه وکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت لوړپوړي چارواکي د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د هغه څرګندونو په جواب کې چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته، ویلي چې د بایدن د خبرې د حقایقو د درک په معنا دی. لغی ډلې د طالبانو د بارونی چار وزیر امیر خان متقی تازه له الجزیره عربي سره په یو مرکه کې د امریکا څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. طالب چارواکی داسې مال دایدا کوي چې تیر کال د اگست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان کړی و چې د دوی ځواکونو په یوې بی پیلوټي الوتکې بریدیا ډرون سره د القاعده شبکې مشر ایمان زاویری په کابل کې وواژه. جزئیات به د خاطر پردې څخه واورو.
د جون په دیرشمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن کوم څرګندونه ته چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د نشتون په اړه کړي، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حقایقو د درک نوم ورکوي. جمهور رئیس بایدن د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه د هغه په پریکړې سختې نیوکې کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي و: ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو سره طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. ښاغلی بایدن دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د ولسمشر بایدن او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کړنو په اړه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې سختې نیوکې وکړې. اوس امیر خان متقی له الجزیرې ټلویزیون سره خپله لنډه مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کېږي او دوی په دې تیرو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده.
جو بایدن وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي په افغانستان کې نظامي ډلې حضور نه لري، دا په حقیقت کې د حقایقو درک تسلی کړی ده او د امنیت شورا د وروستي راپور رد هم لاندې خبرونه ثابتېږي او د افغانستان اسلامي امارت د ترجمان د سي هیڅ اته به اجازه نه ورکړي د افغانستان خوره دي نورو په ضد استعمال کړي.
خود ملګر ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15مه په راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره ژوري اړیکې لري او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دې ترواک لاندې سیمو کې فعالیت کوي. په راپور کې ویل شوی و داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیات ظرفیت بیا پیوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو ترواک منی لاندې ترهګریز ګواښونه مخپزیتی دودی. په دې راپور کې زیاته شوی و طالبانو د دوهې د هوکړې لمخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې شمنې نه دی عملي کړې. تر خوایې تیر کال د اگست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشلای دی. خود طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمهور رئیس بایدن د نوې څرګندونو د دې راپور درته په معنا بولی. که څه هم خاغلی متقی له الجزیرې سره مرکه کې له امریکا متحده ایالاتو د مثبت تعامل غوښتنه کړې، خود جون په 9 منیټه د ظرفیتونو د ارزونې پروژې په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې چې 2 پوره کیږي د طالبانو نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ اړیکې یو کړکیچن حالت ته رسیدلې دي. د یادونه ده چې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو هم په ظلمونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتل چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې د حقایقو د درک په معنا بللی، خو دا چې د پخوانی نظام لوړ پوړي چارواکي چې له افغانستانه وتلي دي او د تیر جمهوري نظام د سقوط پړام تر ډیره په دوی باندې اچول کېدله، اوس د بایدن څرګندونو ته څه ویلي دي؟ په دې اړه باندې سنا کاکړ جزئیات راټول کړي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د خبرې چې القاعده په افغانستان کې نشته او په دې برخه کې له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړې ده، بېلابېل غبرګونونه راپارولې دي. ښاغلي بایدن د جمعې په ورځ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان څخه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامې منې وویل، ویلي وو چې القاعده به نور په افغانستان کې نه وي او دوی له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کوي. په وینا د هغه دا خبره اوس په حقیقت بدله شوې ده. دغو څرګندونو د امریکا او طالبانو د اړیکو په اړه غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي بایدن دا تاییده کړی چې له طالبانو سره د امریکا د حکومت موخه په افغانستان کې ثبات نه، بلکې د قراردادي ځواکونو په توګه د طالبانو استخدام. د پخوانی جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ټویټر کې ویلي چې د ښاغلي بایدن خبرې جالبه دي او هغه طالبان په سیمه کې د ترهګریزه جګړه کې د امریکا تر ګډو د تامینونکو په توګه معرفي کړي، لکه څنګه چې په خبره یې د واګنر ملیشا ډله د روسیې د ګټو لپاره جګړه کوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شاهزاد اکبر په خپل ټویټر کې ولسمشر بایدن ته لیکلي چې اجازه راکړئ ستاسو جمله بشپړه کړم، دغو طالبانو څخه مرسته اخیستې چې په عام نظر کې نارینه او ښځې په دورو وهي، جنسیتي اپارتایډ تعقیبوي، مخالفان شکنجه کوي او اقلیتونه ځپي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو او له هغه هیواد سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو د نیوکو په غبرګون کې لیکلي چې دا څرګندونې د دوی د حکومت د کړیو تعهداتو ژمنتیا څرګندوي. مجاهد زیاته کړه که طالبان د امریکا غلامان وه، دا خو تر بندیزونو لاندې چې دې ځانمانه بولي نه راتلل. په همدې حال کې د لندن په شاهي کالج کې د سیاسي چارو یوه څیړونکي او پوه تمی ماسی ازادي راډیو ته وویل چې د جو بایدن څرګندونې انتخاباتي او سیاسي اړخ لري او د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو نظر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي وو چې امریکا د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپل امنیت د تامین او له هر ډول ترهګریزو کړنو سره د مبارزې لپاره لازم اقدامات وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تمه ده چې نن د افغان جنو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل شي. دا کمپاین چې ډیر شمیر سیاسي، ټولنیز او مدني فعالان پکې برخه لري، هدف یې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونو بیا پرانسته ده. د طالبانو حکومت څه باندې شپږ نیم سوه ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي په تېره بیا له شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونه تړلی دي. په دې اړه باندې لیما سپیشل اوس سره تازه جزئیات شریکوي چې کمپاین به په څه هدف وي او څنګه به مخته وړل کېږي. مهرباني.
څنګه زه سلامونه، وخت مو په خیر. رمنه داسې مهال چې طالبان او لخواله شپږم ټولګي پورته دي، نجونو د ښوونځي د تړل کېدو شپږ سوه یو پنځوس ورځې پوره شوي او تر خوا یو سل یو نوي ورځې وشوي چې دوی د نجونو پوهنتونونه هم تړلي. هاخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسون، ټولنیز، مدني فعالان او نور برخه لري، او نن د افغانستان په وخت د ماقام ګورین بجې به رسمن دا کمپاین پیل شي. د دې کمپاین د رسنیز کمیټې غړي عنایت ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستان بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ګډون د بشري حقوقو ټول ملاتړ بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون هم پر طالبانو طالب چارواکو غږ کوي چې نور د نجونو او ښځو د بشري حقوقو او نقص څخه لاس واخلي او ښوونځي او پوهنتونونه یې پرانیزي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو مخه نیولې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزني کې د یوه ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي چې د ښځو زده کړې ډېرې مهمې دي که ډاکټره شي ټولو ته به خدمت وکړای شي. زما غوښتنه دا ده چې ښوونځي ووایم او په ډاډه زړه سرته په ډاډه زړه خپلې زده کړې سرته ورسوم. د پوهنتون یوه بله محصله مرینا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین له پیل څخه هرکلی کوي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. له دې وړاندې د طالب چارواکو د نجونو د تعلیم په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې خو لا هم منځني ښوونځي او پوهنتونونه د دوی پر مخ دروازې تړلې دي.
بله مننه لیما سپیڅلې وه چې د یو کمپاین د پیلېدو په ارتباط وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. تمه ده چې په دغه کمپاین کې تاکید وشي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیستل شي. البته څه باندې شپږ نیم سوه ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته تړلي دي. همدارنګه تېر ډسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم وتړل.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
اوس به ورشو اوکراین ته. روسي ځواکونو تیره شپه هم د اوکراین د پلازمینې پر بېلابېلو برخو د بې پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. دا تر څه کم دوو اونیو وروسته لومړی وار دی چې پر کیف دغه ډول حملې بیا پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیه ښایي د زاپروژیا په لویه اټومي بټۍ کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي. بلخوا روسیې هغه رسنۍ تړلې چې د اجیرو سرتیرو د شرکت واګنر د مشر یفګنی پروګوژن مسؤولیو. اسد الله لودین د اوکراین د وروستي وضعیت په اړه موږ خبروي.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیر شپې حمله د دښمن بلا حمله بلل ده. هغه لیکلي چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نشته. رویټرز خبري اجانس راپور ورکړي چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځای وخت 2 بجې د هوایي حملو د خطر زنګ وغږول شو. روسیه په کیف کې د چرو د لویدو لپاره د یو ملکی کس د سطحې ټپي کېدو راپور ورکړل شو. د اوکراین د هوایي دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین اته بي پيلوټ الوتکه او د کالیبار په نوم درې کروز میزایل وشتل شوی و چې ټول شن شوی او نابود کړای شوی دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو څلورویشت ساعتونو پر مهال د اوکراین او روسیې ځواکونو ترمنځ د شپږ څلوېښتو وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نشي تاییدولی. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د دوام په ترڅ کې یو ځل بیا د اټومي ناورین خبرداری هم ورکړل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د هسپانیې له صدر اعظم پیدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل دا سي جي دي ګواښته چې روسیا ښایي د زاپوریژیا په نوم لویې اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو سوی چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب سي.
زیلینسکي تیره شپه په خپل ویډیوي وینا کې ویلي چې پرون په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژۍ له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کیږي ماینونه ځای پر ځای کړي دي. د اوکران په اړه په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګینی پریګوژین کنټرولوي تړل شوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې د جون پر څلورویشتمه د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کیږي. د پریګوژین د ریا فن په نوم د خبري ویبسایټ مشر یفګینی زوباریف پرون ناوخته د دلیل په باب د جزئیات له ورکولو پراته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لوو تر اتوب جو پښوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
اوس هم ورزول بختیار ساحل بعد افغانستان سیم یو نړۍ مهم سپورتي خبرونه واورو او وګورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش پر وړاندې د دوه شلوریزو سیالیو لپاره هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ادارې ازادي راډیو ته په را لېږل شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ځینې پخواني لوبغاړي هم دې سیالیو ته وربلل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې لیدل کیږي چې یو ار بیا شهزاد محمدي دغه راز وفادار مومند او حضرت الله زازی ته تر ډیر ځنډ وروسته بیرته په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شوی دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، شهزاد محمدي، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، محمد نبی، ساحل، نجیب الله زدران، صدیق الله تل، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب رحمان یاد کړل. د غراز باید ول شي چې په خوانه لوبډله کې چې د افغانستان په شوریزو سیالیو کې لوبیدل عثمان غنی هغه لوبغاړی دی چې په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. وروسته له هغې چې د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغی، ټاکل شوې ډلګۍ یو ار بیا پخوانیو لوبغاړو ته په ملي لوبډله کې چانس ورکړی دی. افغان لوبډله به د روانې جولای میاشتې په 15 نیټه لومړی له بنگلاديش سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. بیا به د همدې میاشتې په نیمایي کې دواړه هیوادونه یو د بل پر وړاندې دوه شلوریزې سیالۍ هم ترسره کړي. باید وویل شي چې افغان لوبډله 13 ورځ بنگلاديش هیواد ته ورسېده. اخوا د ویسټ انډیز ملي لوبډله په لومړي ځل له 500 نړیوال جام سیالیو څخه پاتې شوه. یا د لوبډلې 13 ورځ د نړیوال جام د غوراوي پړاو په سیالیو کې له سکاټلند هیواد څخه د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه او دا یې لومړی ځل دی چې دوی به په 500 نړیوال جام کې ونه لوبیږي. د یاد لوبډلې پرونی ماتې او نړیوال جام څخه پاتې کېدل د کرکټ د نړۍ ډیر مبصرین حیران کړي هم دي او خپه کړي هم دي. ویسټ انډیز داسې یو لوبډله بلل کیږي چې شتون یې په هر نړیوال جام کې د کرکټ لپاره یو مهمه ښکلا او مهم ارزښت لري. اخوا ته د آسترالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ د دویم سیالۍ 15 ورځ نن پیل شوې ده. د دې لوبلړۍ په 15 ورځ باندې د انګلستان لوبډله د 250 منډو لپاره لوبه کوي چې دغه منډې پوره کړي دوی به دغه سیالي ګټي. کنه لوړان دي دوی په 144 منډو څلور لوبغاړي له لاس ورکړي دي. استرالیا لوبډلې یو ار بیا انګلستان ته د 301 منډو هدف خي ده او داسې بریخي چې استرالیا لا هم په دې لوب کې مخکخه ده. او د افغانستان د سوکوهنې یو لوبغاړي قیس خادمی 13 شپه په خپل یو سیالي کې خپل برتانوي سیال ته ماته ورکړي ده. دغه سیالي په انګلستان هیواد کې تر سره شو او قیس خادمی وکړی شول چې په دې سیالۍ کې د بن نورمان په نوم لوبغاړي ته ماتې ورکړي او د آی بی یو سازمان د قهرمانۍ اتلولۍ کمربند وګټي.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل او ولیدل. بختیار سایل چې دغه جزئیات له موږ سره شریک کړل، اوس به ورشو د کرکټ یو مینوال او شوقي بدرو پیژنو جهاد سنگین نومیږي. د خوست کې اوسېږي، د کرکټ یو سنټر هم لري او هر کال د رمضان کپ یا لیگ سیالۍ هم د جوړوي. سنا کاکړ له جهاد سنگین سره غږېدلې او دغه د خبرو په اساس دغه رپورت چمتو کړی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بشمیره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغالی، هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورټي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورټي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه وه، ښاغلی سنگین وویل:
هغه وخت کې به بیا زمونږ د سپورتي یعنې د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه بوټونه داسې نور فټبال بوټونه دا به ټول مونږ ته پېښور نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رایې وړي بیا به چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیوه. نو مونږ ډېر په ستونزو کې وې، ستونزې زما په ذهن کې وې چې بیا ما د سپورتي لوازمو کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم ته ملاوېږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړی ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي به نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت یې نه و کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به و، ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو، ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت کور ته ځي، نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې دا مشکلات ما ولیده، نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسمه صحیح وي، مینهوال یې زیات وي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي:
کله ما د سپورت مرکز د کاکو بیا داسې څه وخت بعد یو ماشوم راغی، تقریبا اته کلن به وي، بیا ویل یې چې افغانستان لباس درسره شته که نه. ما ورته وویل چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هېوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو، ویل چې نه، چې زما د خپل افغانستان لباس نه دی، د بل هېواد لباس زه نه پرتن کوم، نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوه دې خبره.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورکوي یو انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي. دا د 22 میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده، دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډېر کوشش وسي، د ښځینه وو په برخه کې باید ډېر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضوان اللہ حمدرد جلال آباد خار سخا آزادی راڈیو تو مدغه پیغام دے چیز ما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارات چارواکو غوګون تور سوی دا چې کله نه چې اسلامی امارات په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې څه اقدامات وکړي مننه کور محمد
ستاسې پیغام ستاسې نظر